په کابل کې د سهار لاس بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر مو یو ځل بیا د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې طاهر روشن را سره دی. دوستانو، د دې خبرونې ډیره برخه موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو. د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې پر دوام خوښيني شوډل ده. دا نور مطالب به ورسره راځي، خو لمړی تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي هیلمند چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل شي. نن په کابل کې یو پولیس د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی او یو بل ټپي دی. او د امریکا متحده ایالاتو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستي ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن بری رسمي تایید کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي هیلمند چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل شي. د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو لپاره وقفه راغله ده. زلمی خلیلزاد پرون په ټویټ کې ویلي په کار ده په مذاکرو کې ځنډ رانسي او هغه سي چې موافقه شوی د جنوري پر 15مه لسره پیل شي. د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي چې نن کابل ته رسیږي چې له سیاسي قشر او حکومتي مشرانو سره به د اصلي مذاکرو په اړه سلام مشورې وکړي. په قطر کې د مذاکرې د سپتمبر ولسمه روانه وی چې دواړو لورو د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه د دسمبر میاشتې پر دویمه موافقه وکړه. بلخ د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استاذ هیله شو دلې چې په دوحه کې د مذاکرو وقفه به په افغانستان کې جګړه او هدف وژنې بند کړي. رولاند کوبیا پرون وخت پر یو ټویټ کې ویل چې د تاریخوالې دوام د افغانستان د سولې نوې غوړېدلې پروسه لاستونز منوي. که څه هم له مذاکرو درې میاشتې وشته، خو په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره نه دی کم شوی. د همدې جګړو لکبل د هدفې وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلوم وسلوالو په دز وژل سو. د کابل د امنیت قمانداني ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
متاسفانه اولی ساعت 6:30 دقیقې صبح امروز در مربوطات
له بعد مرغه نن سهار شپږمې بجې د کابل د 12مه امنیتي حوزې اړوند د نامعلوم کسانو په دزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
په یو منسوب دغه مجروح است.
شاله فرامرزوی د پیشو پټانو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او په خبره د امنیتي ټیم جی دی پلټنې روانې دي. تر اوسه د پیشو مسولیت چا نه دی منلی. په ننګرهار کې نه کسان د نشي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلورو کلونو باندې محکوم شول. د ننګرهار د ولی وایان اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په پرونی محاکمه کې د معذف څارنوال ترڅنګ د تورونو مدافع وکیلان او عامو خلکو ګډون کړی و.
نه تنه د نشیتو کو او وسلو د قاچاقو په قضیو کې لیو څخه تر څلور کالو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نقدي سزا محکوم کړل.
قضایي هیئت ویلي چې د تورونو کسانو په اړه د پریکړه نهایی نه ده او دوی کولی شي د تمیز غوښتنه وکړي. سمو ژغلا زده رادیو وري. د امریکا متحده ایالاتو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستي ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. وروسته لدې چې د کالیفورنیا ایالات 55 رای دیموکراتانو وګټلې، د جو بایدن د الکترال کالج رای څه باندې 200 اویا رسیدلې او د هغه شمیره ده چې د ولسمشي انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د انتخاباتي کالجونو رایګری یو اجرایی ګام دی، خو سش کل لدې کبل ډیر د پام وړ وګرځي چې ولسمشر ټرمپ په انتخاباتو کې خپل ناکامي ونه منله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوینیا د درې اړخیز ادارې له ټولو درې واستازو سره وګوري. نن بوسنیا ته د لاوروف دوهمه وروستۍ ورځ ده. نوموړی به د دغو لیدونو ترڅنګ له خپل بوسنیایي سیال بیسرا تورکوویچ سره هم وګوري او بیا به په یو خبري غونډه کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د هغې موافقې د کلیزې په مناسبت بوسنیا ته سفر کړی چې د 1995 کال د دسمبر پر 14مه لاستیک سو او ورسره د دې هیواد څلور کلنې جګړې ختمې شوې. لاوروف ویلي چې د ډیټون په نوم دا موافقه باید په هیڅ صورت بدل نه سي. دا خبرې د هغه لویدیزو ډیپلوماټانو او بوسنیایي سیاستوالو څرګندونو ته په اشاره کړې چې وایي د بوسنیا د پرمختګ او په دې هیواد کې د اصلاحات راوستلو لپاره بدلونونو ته اړتیا ده. لاوروف ویلي چې د موافقې د بدلون لپاره هر ډول هڅې کولای شي جدي خطرونه او عواقب ولري. په تیرو 15 کلونو کې داسې انتقادونه شوي چې ګواکې دا موافقه د اساسي قانون رول لوبوي. ډېری وایي دا هیواد نوی اساسي قوانینو ته اړتیا لري چې ورسره په بوسنیا کې اصلاحاتو ته زمينه برابر شي. او د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام لکبل پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطح انتقادونه وسول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم پنوم د دغه وسلوشت کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پاریدلو لانګیزي سره مرسته کړې و. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وباله. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل از د ریډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي ریډیو ټکی کام یا ازادي ریډیو ټکی اورګ. لکه چې مخکې مې ویل د نن خبرونه تر ډیره د موسیقي خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې په خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړې استازي زلمی خلیلزاد وایي د تارتیا د چی سیاسي جوړجاړی وسی تاوتریخوالی کم سی او اوربند وسی. د وی د جنوري په 15 باید د دوحې مذاکرې بیرته لسره پیل سي. سلام محمد صالح په راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي وایي د جګړې دوام خوښینون کوي. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته په ټویټر کې ولیکل لبد مرغه جګړه روانه ده، د یو سیاسي جوړجاړي د تاوتریخوالي کمولو او فوري اوربند ته اړتیا پر ځای پاتې ده. په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې وي د 20 ورځو لپاره وقفه پکې راغلي او د دولت هیئت د نورو سلا مشورو لپاره نن کابل ته ستنیږي. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یې بیغړي حبیبي سورابي د یکشمې پر ورځ ویل دوی به د طالبانو له مذاکره کوونکو سره پر روانو بحثونو کې په افغانستان کې د جګړې پر بندېدو او د اوربند پر ټینګېدو تمرکز وکړي. که څام په قطر کې د سولې خبرې روانې وي، خو په افغانستان کې د جګړو اور هغه سیتود وو او زیات زیان هم ملکیانو ته اوښت. په تازه مورد کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د یوې بمباري په نتیجه کې د 11 ملکیانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د دې سبزی کلی اوسیدونکي عبدالسمد چې وایي وژل سوي د کورنۍ غړي دي، ازادي راډیو ته ویلي دغه بمباري د شنبې ناوخته شوې او په وژل سوو کې درې ښځې هم شامل دي. خود کندهار امنیتی چارواکو ویلی چې دغه ملکی کسان په بمباری کې نه، بلکې د وسلولو طالبانو په موټر بم برید کې وژل سوي دي. وسلولو طالبانو حمله د دولتي ځواکونو کار بللی او ادعا لري چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون دوشنبه وویل د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې په ارغنداب کې د ماشومانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د عامل په اړه یې زدو نقیز راپورونه ورکول سوي دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو یو استازی ګل احمد کمین وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر تر دې زیات دی.
ملکی تلفات په ارغنداب کې تر دې ډیر دي، چون دا یو مسله وه چې رسنۍ زسو چې په هغه کې ماشومان او ښځې وي. نور هلته ملکی تلفات نهایتا ډیر دي، ځکه راوځي نه رسنۍ ته جنګي حالت دی. اکثره کوڅې او باغونه په ماینونو باندې پوښلي دي، ډیر کسان په ماینونو باندې وختل او یا په مخامخ جګړه کې د سکله سلاو په استفاده کې چې کورونو باندې استفاده کیږي، چون خلکو د کورو څخه مرچل جوړ شوی دي. تلفات ستا
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په خپل اعلامیه کې لارقام وړاندې کولو پرته په لغمن کې هم ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو یو مورد ته تر اشاري وروسته د جګړې لشکېلو لور یو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه کړې ده. جنرال سکاٹ میلر په هغه پیغام کې چې ناتو تړون پرون پر خپل رسمي ټویټر حساب خبر کړي ویلي ک طالبان خپل تاوتریخوالی کم نکړي، لوی اندیشنه می داده چې هغه فرصت به ضایع شي چې تر لاسه کولو یې نږدې 40 کاله وخت ونیوه. وسلول طالبانو د تاوتریخوالی د زیاتېدو مسؤل افغان او بهرني ځواکونه بللی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. تاسو ازادي رادیو ته غوښست دوستانو، په مکی یو تازه خبر ته چم دا وس را ورسید. د کابل د والی مرستيال محب الله محمدي نن په کابل کې په یوې بمی چاودنې کې وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصيله پر زما همکار امید ظهیر مل را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی. ظهیر مل صاحب، خبرونه تشرح لای تاسو د دې پیښې په اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
ملفر باجان د کابل د والی مرستال محب الله محمدی نن سهار په کابل کې وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د سې شنبه سهار نږدې 9 بجې سلویخ دقیقې د سلورم مکوریانو په سیمه کې د ښاغلي محب الله محمدی پر موټر لند کروزر موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنه کړې ده. وزارت په وی خبره کړې خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې لیږلي دا هم لیکلي چې په دې پیښه کې د محب الله محمدی سیکرټر هم وژل شوی دی، خو دوه ساتونکي بیا ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا کار د یو شمېر ترهګریزو ډلو کار بللی، خو ښکاره بیا پر چا باندې تور نه دی پورې کړی. مالوړي له دې وړاندې دا ډول پیښې د طالبانو مسؤلیت بللی و، خو طالبانو په ځلونو دا ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. دا په داسې حال کې رفري باجانې چې بیا نن سهار 6:30 د کابل په 12 ناحیه کې هم د بوتخاک په سیمه کې پر د پولیسو پنسوبینو باندې ډزې شوې وې چې یو تن یې وژل شوی و او یو بل یې ټپي شوی و. دا پیښه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړې ده، ویلي دي چې دا دواړه قضیې په مشترک ډول باندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تعقیب لاندې دي.
ډېره زیاته مننه کوم امید ظاهر مالو. دوستانو و امریدل چې د کابل د والی مرستیال محب الله محمدی نن سهار په کابل کې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. د دې پیښې د نورو جزئیاتو لپاره لازم دی رادیو تر اوسه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو مخکې په خبرونه کې مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د زلمی خلیل زاد د څرګندونو په اړه واورېدل چې ویل حتمی ده چې د خبرو په بیا پیلېدو کې ځنډ ونسي او هغه چې وکړه سوي ده باید د جنوري پر 15 د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ خبري بیا پیل سي. خو ولې په تاسو وخت کې چې په خبرو کې څو ورځې وس رخصتي راغلي، افغان حکومت د یو درېمګړي هیواد پر ځای غوړي چې د سولې خبرې د نن په افغانستان کې وسی او دا چاره څومره ممکن ده؟ په دې راج مل اند افغانستان د ملي امنیت شورا لویند رحمت الله اندر سره مرکه کړې په ګډه به ورو.
نیمه پیړۍ تیر اسوسی د افغانانو ویني پر لپسې بهيږي، خو د سولې د خبرو لپاره سکل فرصت برابرېږي، همیشه په بل لوري باندې وحل کیږي. ولس د نیکمرغي او وسایي یو ورځم نه دلیدلې. د بولن کانفرنس ورسته په افغانستان کې د انتقالي او بیا جمهوریت دورې په محل جګړې لوغو جنگونو سره توپیر نه لري سپنیوې مکلونو کې وسوي، خو دلته توپیر دا وسی د سولې په برخه کې حکومت له طالبانو سره د ډیالوګ د دروازې په پرانستلو ته رسمي اجازه ورکړه. لنډه دا ستروسه د سولې په برخه کې پرمختګ یوازې همدغه د قطر دفتر دی او تر همدغه دفتر پورې محدود پات دی او بس.
خغل اندړ وس خو مرکزی ټیمونه په رخصتۍ تللې دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې تر رخصتۍ وروسته به په ټاکلي وخت د جنوري په 15 نیټه بحثونه بیرته پایل شي. په دې وخت کې د افغان حکومت د دې غوښتنې منطق په څه کې دی چې وایي د سولې خبرې اترې دي په افغانستان کې پر مخ لاړ شي؟
د دوه وړاندیز منطق دا دی چې که د سولې پاتې خبرې په افغانستان کې پیل سي، لیک تر لیکه هغه ټاکل شوی سیمه بل جګړې په امن سي، سولې به لایبهام راوځي، هغه لیک تر لیکه ګټه پیدا وسی دی او افغان وینه به وژغورل سي او دغه ډول به په سولې دی ولس باور زیات سي.
افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر و. دوستانو اوس به له رحمت الله افغان خبرو چې کابل چاپ رسپانو د مسالو په اړه لیکلي.
8 صبح رسپانې لیکلي په کور دننه طالبانو ته د بین الافغاني مذاکراتو وړاندې سنوي خبره نه ده، بلکې په خواني ولس مشر حمید کرزي شاوخوا و کال وړاندې دوی ته دا ډول وړاندې کړی وو. په سرمقاله کې راغلي اوس افغان حکومت یو ځل بیا هڅه پیل کړي چې د قطر او یا کومبل هیواد پر ځای بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې وسی. د لیکوال پان افغان حکومت په دې هڅه سره درې هدفونه تعقیبوي: یو به د مذاکراتو لګښتونه راکم سي، طالبان به تر مستقیم فشار لاندې راولي، او بل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بهرنیانو لاسونه ورلاند سي. د لیکوال د معلوماتو لمخه په قطر کې طالبانو ل خپل سیاسي دفتر د خپل ځان لپاره لوی ګټه ترلاسه کړه. دوی لدی لاري لنړیوالو او د افغانستان د حکومت